تلی معراج جرا ولی سوغاتنا ممتا پنځر منځنا ممتا در دې احسان ده تلی معراج جرا ولی سوغاتنا ممتا
نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء أو يحدث أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا
د تعلیم القرآن راډیو درنو او د قدر وړ اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا د تیر په څیر یو ځل بیا زه عزیز الله شمشیروال ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر سویم تر څو تاسو درنو اوریدونکو ته د لمونځ زده کړه خپرونه وړاندې کړم په دې هیله یم چې تر دې ګړی به جوړ او روغ یاست او د ژوند ټولې چارې به مو ودانی او په ښه ډول سره پر مخ روانې او د خپلو راډیوګانو تر څنګ به ناست یاست او د لمونځ زده کړه خپرونې انتظار به کوئ درنو اوریدونکو د نننۍ خپرونې تر پیل وړاندې یو ځل د هغه څه تکرار کوو کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلي وه نو لومړی ستاسو درنو اوریدونکو څخه هیله کوو چې هغه څه تکرار کړئ کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلي وه مننه درنو اوریدونکو په دې هیله یم چې تاسو به هغه څه تکرار کړي وي کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلي وه خو زه هم په خپل وار سره غواړم چې هغه څه تکرار کړم کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلي وه موږ او تاسو په تیره خپرونه کې د اوبو د کارولو څخه د معذورت او د تیمم د رواوالي صورتونه ویلي وه، یعنی چې انسان د اوبو د کارولو څخه معذور سي، د اوبو پر کارولو باندې قدرت نه لري، نو په هغه وخت کې د ته تیمم رواوي او د تیمم د رواوالي صورتونه او حالتونه. لومړی د اوبو د کارولو څخه د معذورت او د تیمم د رواوالي صورت، هغه دومره اوبه چې اودس یا غسل ورباندې کیږي د ده سره موجود نه وي، یعنی هغه انسان چې غواړي اودس وکړي نو د ده سره دومره اوبه موجود نه وي هلته، نو دی کولی سي تیمم ووهي، بلکې د یوه میل یا تر یوه میل زیات واټن به موجود وي د ده او اوبو ترمنځ، چې یو میل 4000 شرعي ګازه کیږي او د متر په حساب باندې 1410 متره کیږي، یعنی د ده څخه به 1410 متره اوبه لیرې وي، نو په دې وخت کې ده ته تیمم روا دی. دوهم د اوبو د کارولو څخه د معذورت او د تیمم د رواوالي صورت، هغه اوبه موجودې وي د دی چې کوم ځای کې دی هلته اوبه موجودې وي، خو هغه اوبه امانت یا غصب سوي اوبه وي، په غصب سوو اوبو او امانت اوبو باندې اودس کول روا نه دي، نو په دې صورت کې دی تیمم وهلی سي، ده ته تیمم روا دی. دریم د اوبو د کارولو څخه د معذورت صورت او د تیمم د رواوالي صورت، هغه اوبه موجودې وي خو تر عام قیمت او نرخ زیاتې ګرانې وي. څلورم د اوبو د کارولو څخه د معذورت او د تیمم د رواوالي صورت، هغه د انسان سره د اوبو قیمت موجود نه وي، اوبه خو وي خو مګر د هغه کس چې د اوداسه اړتیا یې ده د هغه سره د اوبو قیمت نه وي موجود، اوبه خرڅیږي او دا اړینه نه ده چې د یې په قرض ترلاسه کولی سي او که یې نشي ترلاسه کولی. خو یوه خبره د یادونې ده، که چیرې دی مالدار او شتمن وي او د معلومې مودې لپاره یې په قرض ترلاسه کولی سي، په پور ترلاسه کولی سي، نو بیا ده ته دا اړینه ده چې اوبه ترلاسه کړي او اوبو باندې اودس وکړي، او که چیرې قیمت او نرخ هم نه وي ورسره او شتمن او مالدار هم نه وي، نو ده ته تیمم روا دی او تیمم کولی سي. پنځم د اوبو د کارولو څخه د معذورت او د تیمم د رواوالي صورت، هغه د اوبو په استعمال د کومې ناروغۍ د پیدا کېدو یا زیاتېدو ویره وي، او یا د اوبو په استعمال سره د روغتیا یا صحت زنډ راځي، یعنی انسان په دې فکر وي چې که چیرې زه اوبه استعمال کړم نو ما ته به نوې ناروغي را پیدا کړي، او یا چې کومه ناروغي دی لري هغه به زیاته کړي، نو په دې صورت کې هم دی کولی سي تیمم ووهي، ځکه دی د اوبو د استعمال څخه معذور دی، د اوبو پر استعمال باندې قادر نه دی، نسي کولی چې اوبه استعمال کړي، نو په دې وجه ده ته تیمم روا دی. شپږم د اوبو د کارولو څخه د معذورت صورت او د تیمم د رواوالي صورت، هغه دومره یخ زیات وي چې د اوبو په استعمال کې د انسان د بدن د کوم غړي د ضایع کېدو یا د ناروغۍ د پیدا کېدو ویره وي، او دی نسي کولی چې تودې اوبه پیدا کړي، نو په دې صورت کې هم ده ته تیمم روا دی. اووم د اوبو د کارولو څخه د معذورت صورت او د تیمم د رواوالي صورت، هغه انسان ته د کوم دشمن یا حیوان ویره وي، یعنی کوم ځای کې چې اوبه موجودې وي که چیرې دی وغواړي چې هلته ورسي، نو ده سره دا ویره او خوف وي چې ما ته به دشمن تاوان ورسوي، بندي به مې کړي، او یا به حیوان تاوان راته ورسوي، تکلیف راته ورسوي، نو په دې صورت کې هم ده ته تیمم روا دی، ځکه دی پر دې قادر نه دی چې اوبه استعمال کړي، هغه ځای ته ورسي چې اوبه موجودې دي اوبه استعمال کړي، او یا کومه ښځمنه داسې وي چې پر خپل عزت او ابرو باندې ویریږي چې که چیرې زه هغه ځای ته ورسم چې هلته اوبه موجودې دي، زما عزت پته او ابرو ته به تاوان ورسیږي، نو په دې صورت کې هم دې ته تیمم روا دی، کولی سي تیمم ووهي. اتم د اوبو د کارولو څخه د معذورت او د تیمم د رواوالي صورت، هغه د سره اوبه موجودې وي خو هغه د خوراک او څښاک د اړتیا لپاره ایښي وي، که چیرې دی په هغه اوبو سره غسل یا هم اودس وکړي او هغه په اوبه په اوداسه او غسل سره مصرف کړي، نو د ده دا یقین وي چې ما ته به بیا وروسته تکلیف پیر سی د وبو د نستی له وجه نو په دې وخت کې هم د ته تیمم روا دی نه هم د وبو د کارولو څخه د معذورت او د تیمم د رواوالي صورت هغه د چا څخه د وبو د راکشلو او را ایستلو کوم شی موجود نه وي رسی نه وي موجوده سولاغه نه وي موجوده او یو ټوکر چې هغه وسات ور واچوي او په وبو یې لوند کړي او بیا راپورته کې وینشتیږي او د هغه څخه اوبو څخه استفاده وکړي داسې شی موجود نه وي نو په دې وخت کې هم دته تیمم روا دی او یا داسې یو غټ لوښی یا ټانکۍ وي چې دی په بله طریقه اوبه نشي ځینې اخیستلی بې له دې څخه چې لاس ور واچوي او د ده لاس ناپاکه وي او بل څوک هم موجود نه وي چې دته اوبه راوباسي چې دی تر څو لاسونه پرېږدي او بیا اوبه استعمال کړي نو په دې صورت کې هم دی د اوبو د کارولو څخه معذور دی او تیمم ورته روا دی لسم د اوبو د کارولو څخه د معذورت او د غسل د تیمم د رواوالي صورت هغه د اوداسه یا غسل په کولو سره د داسې لمانځه د قضا ویره او وهم وي چې خلب نه لري او یا قضایي نه لري لکه د اختر لمنځ او د جنازې لمنځ یعنی کله چې دا لمنځونه کیږي او انسان اودس نه لري نو په دې صورت کې دی کولی سي تیمم ووهي دته تیمم روا دی ځکه که چیرې دی په اوداسه پسې ځي نو د ده څخه هغه که د جنازې لمنځ وي او یا د اختر لمنځ وي نو ځینې تیریږي نو په دې وخت کې دته تیمم روا دی یوولسم د اوبو د کارولو څخه د معذورت او د تیمم د رواوالي صورت هغه د اوبو هیرېدل دي د مثال په ډول د یو چا سره اوبه موجودې وي خو د ده هیرې وي د ده دا ګمان وي چې زما سره اوبه نسته نو په دې وخت کې هم دته تیمم جایز دی تیمم وهلی سي علم الفقه یو سل څلورمه پاڼه منیت المصلی دو څلوېښتمه پاڼه دور مختار دوه سوه نهویشتمه پاڼه لومړی ټوک وحشت زیور اووه شپېتمه پاڼه لومړی ټوک طهور المسلمین یولسمه پاڼه که کوم شخص چې له اودس او غسل کولو دواړو څخه معذور وي او هغه په حالت کې د جنابت یعنی د ناپاکۍ په حالت کې وي که یو تیمم د غسل او اودس په نیت ووهي نو د ده لپاره کفایت کوي یعنی انسان ته جنابت ورپیش وي ناپاکي ورپیش وي نو دی کولی سي په یوه تیمم سره د دواړو هم د اوداسه او هم د غسل نیت وکړي یعنی یو تیمم د دې دواړو لپاره وي نو دا ورته کفایت کوي په تاوای دارالعلوم دوه سوه درې شپېتمه پاڼه لومړی ټوک رد المختار دوه سوه څوارلسمه پاڼه لومړی ټوک د بابو تیمم په حواله درنو او د قدر وړ اوریدونکو دا و هغه څه کوم چې مو په تیرو دوو خپرونو کې ویلي وه اوس راځو هغه څه پیل کوو کوم چې مو د نننۍ خپرونې لپاره ټاکلي او بیل کړي دي په نننۍ خپرونه کې هغه څه وایو هغه شیان وایو پر کومو چې تیمم روا دی او هغه څه هم وایو پر کومو چې تیمم ناروا او ناجایزه دی یعنی تیمم نه پر وهل کیږي لومړی هغه شیان چې تیمم پر وهل کیږي خاوره یا د خاورې د جنس څخه چې کوم شی وي پر هغه تیمم روا دی او هغه شیان چې د خاورې د جنس څخه نه وي پر هغو تیمم روا نه دی یعنی تیمم نه پر وهل کیږي هغه شیان چې په اور کې په سوځولو سره نه نرمیږي او نه په سوځېدو سره ایره کیږي هغه شیان د خاورې د جنس څخه دي لکه شګه د ډبرو ډولونه یعنی عقیق زبرجد پیروژه سنگ مرمر ډبره او داسې نور یعنی دا شیان چې اور ته ور واچوي نو اور یې نه سوځي او نه نرمیږي یعنی نه پاسته کیږي نو پر دې شیانو باندې تیمم وهل روا دي او هغه شیان چې په اور کې یې واچوي نرمیږي او یا ایره کیږي هغه د خاورې د جنس څخه نه دي لکه ټوکر لرګی او داسې نور چې کله یې اور ته واچوي ایره کیږي او سره زر سپین زر او داسې نور چې او داسې نور پلزي شیان چې اور ته یې ورواچوي هغه په اور کې نرمیږي. نو پر دې شیانو باندې تیمم روان نه دی، ځکه دا شیان د مځکې د جنس څخه نه دي. دوهم، کوم شیان چې د خاورې د جنس څخه نه وي، که پر هغو شیانو باندې دوړه پرته وي، نو د هغې دوړې او ګرس په وجه پر هغو شیانو باندې تیمم روا دی. یعنی یو شی د خاورې د جنس څخه هم نه دی، مګر بیا هم پر هغه شی باندې خاوره پرته ده، دوړه پرته ده، نو د دې دوړې په وجه پر دې باندې پر هغه شی باندې تیمم روا دی. دریم، که پر کوم مردار شي دوړه پرته وي، نو که هغه دوړه یا ګرد پر هغه شی باندې د وچوالي په حالت کې پرېوتلی وي او د تیمم وهلو پر وخت د هغه شی څخه د کومې نه د کومې مرداري او ناپاکۍ ته راوتلو ویره هم نه وي، نو پر دې شی باندې تیمم روا دی. او که چیرې د هغه څخه د یو شی د یو ناپاک شي د راوتلو ویره وي او یا پر هغه باندې ګرز او دوړه په داسې حال کې لګېدلې وي چې هغه لوند وي، نو په دې صورت کې بیا پر هغه باندې تیمم روا نه دی. څلورم، پر کوم حیوان یا انسان یا د انسان پر خپلو اندامو که دوړه ولګېږي او یا دوړه پرته وي، نو پر هغه باندې تیمم روا دی. لکه چې یو څوک جارو ووهي او د جارو وهلو په وجه سره د ده پر مخ او لاسونو باندې دوړه ولګېږي، ګرس پر ومشلېږي او دی دا په لاس سره ومشي پر مسح کړي، نو د ده تیمم صحیح دی. پنځم، که کوم داسې شی چې پر هغه باندې تیمم روا نه وي د خاورې او نورو هغه شیانو سره چې د خاورې د جنس سره وي یو ځای سي، نو هغه غالب شي ته اعتبار ورکول کېږي. یعنی که خاوره او د خاورې د جنس چې کوم شیان وي هغه غالب وي، نو پر دې شیانو باندې پر دې شی باندې تیمم روا او جایز دی. او که چیرې هغه شی زیات وي چې د خاورې د جنس څخه نه دی، نو بیا پر هغه شی باندې تیمم جایز نه دی. هغه شیان په کومو چې پر کومو شیانو چې تیمم روا دی او هغه شیان پر کومو شیانو چې تیمم روا نه دی. لومړی، خاوره او یا د خاورې د جنس څخه چې کوم شی وي پر هغه تیمم روا دی، او هغه شیان چې د خاورې د جنس څخه نه وي پر هغو تیمم روا نه دی. هغه شیان چې په اور کې په سوځولو سره یا په اور کې په اچولو سره نه نرمیږي او نه سوځیږي او نه ایره کیږي، نو هغه شیان د خاورې د جنس څخه دي. لکه شګه، د ډبرو ډولونه یعنی عقیق، زبرجد، پیروژه، د سنگ مرمر ډبره او داسې نور. یعنی دا هغه شیان دي کوم چې د مځکې د جنس څخه دي او پر دې باندې تیمم روا دی، ځکه دوی اور ته پر اچولو سره نه سوځل کیږي او نه نرمیږي او نه په اور کې په اچولو سره پستیږي. او هغه شیان چې تیمم پر روا نه دی او د مځکې د جنس څخه نه دي، هغه هغه شیان دي چې کله یې په اور کې واچوي، نو هغه په سوځېدلو سره ایره کیږي او یا نرمیږي. هغه شیان چې ورته په اچولو سره سوځل کیږي او ایره کیږي، هغه لکه ټوکر، لرګی او داسې نور شیان. یعنې دا شیان چې کله ورته واچوي، نو دا په اور کې ایره کیږي چې وسوځل سي. او سره زر، سپین زر او نور داسې فلزي شیان چې هغه ورته واچوي او په اور کې نرم سي، نو دا هم د مځکې د جنس څخه نه دي او پر دې شیانو باندې تیمم روا نه دی. نو په لنډ ډول ویلی سو چې هغه شیان چې د مځکې د جنس څخه دي، هغه لکه خښته، ډبره، احاک، ګچ او داسې مختلف ډولونه د ډبرو چې د مځکې د جنس څخه دي، پر هغو تیمم روا دی. او هغه شیان چې د مځکې د جنس څخه نه دي، لکه سره زر، سپین زر او نور داسې فلزي شیان او یا ټوکر، لرګی او داسې نور، دا د مځکې د جنس څخه نه دي، نو پر دې شیانو باندې تیمم روا نه دی. دوهم، کوم شیان چې د خاورې د جنس څخه نه وي، که پر هغوی دوړه پرته وي او ګرز به پروت وي، نو پر هغو شیانو باندې د دغه ګرز او دوړې په وجه باندې تیمم روا دی. دریم، که پر کوم مردار شي دوړه پرته وي او هغه دوړه په داسې حالت کې پر دې شی باندې پریوتلی وی چې دا شی وچ وی او د تیمم وهلو پر وخت د هغه شی څخه د کومې مرداری د راوتلو ویره او وهم نه وي، نو پر هغه شی باندې هم تیمم جایز دی. او که چیرې پر هغه باندې دوړه د هغه د لندوالي په حالت کې پریوتلې وي او یا د هغه څخه د کومې مرداری ویره وي چې راووځي، نو په هغه باندې بیا تیمم روان نه دی. څلورم، پر کوم حیوان یا انسان یا د انسان پر خپلو اندامو که دوړه پرته وي، نو پر هغه تیمم روا دی. د مثال په ډول یو څوک جارو ووهي او د هغه جارو وهلو په وجه د دغه کس پر مخ دوړه پریوزي او د دغه کس پر لاسونو باندې دوړه پریوزي او د یې مسح کړي، نو په دې وخت کې د ده تیمم صحیح دی. پنځم، که کوم داسې شی موجود وي چې پر هغه باندې تیمم روان نه وي، د خاورې او نورو هغه شیانو سره چې د خاورې د جنس څخه دي د هغو سره ګډ سي، نو په دې وخت کې هغه غالب او هغه ډیر ته اعتبار ورکول کیږي. یعنی که خاوره او یا د خاورې د جنس څخه چې کوم شی وي هغه ډیر وي، نو پر هغه شی باندې تیمم روا دی. او که چیرې هغه شی چې د خاورې د جنس څخه نه دی هغه ډیر وي، نو بیا پر هغه شی باندې تیمم روا نه دی. علم الفقه 115 پاڼه لومړی ټوک، هدایه 26 پاڼه لومړی ټوک، شرح نقایا 26 پاڼه لومړی ټوک، کبیری 26 پاڼه. که یو دیوال د ډبرو یا د پخو خښتو وي یا د خامو خښتو وي، په دې شرط چې هغه به پاک وي، نو پر هغه باندې تیمم روا دی. نماز کې مسنون اعمال 119 پاڼه، احسن الفتاوا 55 پاڼه دوهم ټوک، رد المحتار 240 پاڼه لومړی ټوک. د تعلیم القرآن راډیو د لمنځ کړه خبرونې ترنو او زړه تراتیرو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د ملرو د دمې څخه وروسته هم زموږ خپرونه ادامه لري. تاسې مو ملتیا وکړئ.
عن عزتنا وحضارتنا طاولنا النجم برفعته وتجاوزناه برفعتنا.
يا سائلنا عن أمتنا عن عزتنا وحضارتنا طاولنا النجم برفعته وتجاوزناه برفعتنا.
فلتذكر بدرا كيف غدت جند تذكر بدرا كيف غدت جند الرحمن تساعدنا. هل تذكر يوم الفتح وقد دخل الأفواج لملتنا.
يا سائلنا عن أمتنا عن عزتنا وحضارتنا طاولنا النجم برفعته وتجاوزناه برفعتنا.
شدنا في
عن عزتنا وحضارتنا طاولنا النجم برفعته وتجاوزناه برفعتنا.
قف بالزهراء لتسأل عن قصر الحمراء أيذكرنا. قف بالزهراء لتسأل عن قصر الحمراء أيذكرنا. وروى بالشام أما شهدت بالأمس طلائع نهضتنا.
عن عزتنا وحضارتنا طاولنا النجم برفعته وتجاوزناه برفعتنا.
يا من تبكيه غربتنا لا تحزن إن المجد لنا. يا من تبكيه بطلعتنا
يا سائلنا عن أمتنا عن عزتنا وحضارتنا طاولنا النجم برفعته وتجاوزناه برفعتنا
يا سائلنا عن أمتنا عن عزتنا وحضارتنا طاولنا النجم برفعته وتجاوزناه برفعتنا
فرد کافر او مسلم و الموت کی گنازیں کافر الموت نہ کوی مسلم تل قائم کافر الموت نہ کوی مسلم تل قائم ہم دیکھو تلی دید فرد اوقاتنا ممتا بن زلوان سنا ممتا درد احسان دے ہم دیکھو تلی دید فرد اوقات
دا تعلیم القرآن رادیو درنو او معزز اوریدونکو یو ځل بیا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله یم چې د ما به مو کړی وي او د خپرونې اوریدو ته به غوږ یاست. اوس بیا راځو د هغه څه تکرار کوو کوم چې مو د نننۍ خپرونې لپاره ټاکلي او بیل کړي دي. هغه شیان وایو پر کومو شیانو چې تیمم روا دی او هغه شیان هم وایو پر کومو چې تیمم ناروا دی، یعنی تیمم پر روا نه دی. لومړی خاوره او یا د خاورې د جنس څخه چې کوم شی وي پر هغه باندې تیمم روا دی. هغه شیان چې د خاورې د جنس څخه دي که چیرې ورته واچوې هغه نه په ور سره سوځیږي او نه نرمیږي، لکه شګه، د ډبرو ډولونه، عقیق، زبرجد، پیروژه، سنگ مرمر، خشتي او داسې نور شیان چې دا کله ورته واچوې نو په ور سره نه ایره کیږي او نه نرمیږي او دا د مځکې د جنس څخه دي. پر دې شیانو باندې تیمم روا او جایز دی. او هغه شیان چې د مځکې د جنس څخه نه دي هغه لکه ټوکر، لرګی او داسې نور چې کله یې ورته واچوې ایره کیږي، او سره زر، سپین زر او نور فلزات چې ورته یې واچوې په ور سره نرمیږي، دا د مځکې د جنس څخه نه دي، نو پر دې شیانو باندې تیمم روا نه دی. دوهم کوم شیان چې د خاورې د جنس څخه نه وي که پر هغو شیانو باندې دوړه پرته وي نو د هغې دوړې په وجه، د هغه ګرد په وجه پر هغو شیانو باندې تیمم روا دی، که څه هم هغه شی د مځکې د جنس څخه نه وي خو د دغه دوړې او ګرد په وجه باندې پر هغه شی باندې تیمم روا دی. دریم که پر کوم مردار شي دوړه پرته وي او هغه دوړه په داسې حالت کې پر هغه شی باندې پرېوتلې وي چې هغه وچ وي او یا د تیمم وهلو پر وخت د هغه شی څخه د کومې مردارۍ د راوتلو ویره نه وي نو پر دې شی باندې تیمم روا دی. که چیرې پر دې شی باندې د لندوالي په حالت کې لګېدلې وي او یا د هغه شی څخه د یو مردارۍ د راوتلو ویره وي نو بیا پر هغه باندې تیمم روا نه دی. څلورم پر کوم حیوان یا انسان یا خپله د انسان پر خپلو اندامو دوړه پرته وي نو پر هغه باندې تیمم روا دی. د مثال په ډول یو څوک جارو ووهي نو د دې جارو په وجه د ده پر مخ او لاسونو باندې دوړه ولګیږي، دوړه پر پریوزي، نو د دغو لاسونو په مسح کولو، د هغه د مخ په مسح کولو او د لاسونو په مسح کولو د ده تیمم صحیح دی، ځکه د ده پر لاسونو او مخ باندې د جارو وهلو په وجه دوړه پرېوتلې. پنځم که کوم داسې شی چې پر هغه باندې تیمم جایز نه وي، تیمم روا نه وي، د خاوري او یا د هغه شیانو سره چې د خاوري د جنس څخه وي یو ځای سي ورسره ګډ سي نو د هغه و غالب او ډیر ته اعتبار ورکول کیږي. یعنی که خاوره او د خاوري د جنس څخه کوم شیان چې دي هغه غالب او ډیر وي نو تیموم پر روا دي. او که چیرې هغه شیان چې د خاوري د جنس څخه نه دي هغه ډیر وي نو بیا تیموم پر روا نه دي. هغه شیان چې تیموم پر روا دي او هغه شیان چې تیموم پر روا نه دي. لومړی خاوره او یا هغه شیان چې د خاوري د جنس څخه وي پر هغه تیموم روا دي. هغه شیان چې د خاوري د جنس څخه وي هغه کچیر اور ته واچول سي نو په اور سره نه ایره کیږي نه سوځیږي او نه هم نرمیږي. چې هغه شګه ډبره د ډبرو ډولونه لکه عقیق زبرجد پیروژه سنگ مرمر ډبره او داسې نور، یعنی دا شیان د مځکې د جنس څخه دي او که چیرې اور ته واچوې نو دوی په دې اور سره نه سوځیږي نه ایره کیږي او نه هم نرمیږي. نو پر دې شیانو باندې تیمم روا دی. او هغه شیان چې د مځکې د جنس څخه نه وي او اور ته په راچولو سره سوځل کیږي او یا نرمیږي، چې هغه لکه ټوکر لرګی او داسې نور که چیرې اور ته واچوې سوځل کیږي او ایره کیږي. او د دې تر څنګ سره زر سپین زر او نور فلزات چې اور ته واچوې په اور سره نرمیږي. نو دا شیان د مځکې د جنس څخه نه دي او پر دې باندې تیمم روا نه دي. دوهم کوم شیان چې د خاوري د جنس څخه نه وي که پر هغوی باندې دوړه پرته وي نو د دغه دوړې په وجه باندې پر هغو تیمم روا دي. یعنی هغه شی که څه هم د خاوري د جنس څخه نه دی خو هغه دوړه چې پر پرېوتلې ده د هغې دوړې په وجه باندې پر هغه شی باندې تیمم روا دي. دریم که پر یو مردار شي دوړه پرته وي او هغه ګرز په داسې حالت کې هغه دوړه په داسې حالت کې پر هغه شي پرېوتلې وي چې هغه وچ وي او د تیمم وهلو پر وخت د هغه شي څخه د مردارۍ د راوتلو ویره نه وي نو پر هغه باندې تیمم روا دي. او که چیرې د هغه څخه د مردارۍ د راوتلو ویره وي او یا دوړه په داسې حالت کې پر لګېدلې وي چې هغه لوند و نو بیا تیمم پر روا نه ده. څلورم پر کوم حیوان یا انسان یا خپله د انسان پر اندامو باندې دوړه پرته وي نو پر هغه باندې تیمم روا دي. د مثال په ډول یو څوک جارو ووهي او د جارو وهلو په وجه د جارو وهلو د امره د جارو وهلو د عمله د ده پر مخ او لاسونو باندې دوړه او ګرز پریوزي او د مسح کړي نو د ده تیمم صحیح دی. پنځم که یو داسې شی چې پر هغه باندې تیمم روا نه وي د خاوري او یا د هغو شیانو سره چې د خاوري د جنس څخه وي یو ځای سي نو د هغه و غالب ته اعتبار ورکول کیږي، د هغه و ډیر ته اعتبار ورکول کیږي. یعنی خاوره او یا د خاوري د جنس څخه چې کوم شیان دي هغه زیات او ډیر وي نو پر هغه شی باندې تیمم روا دي. او که چیرې هغه شی ډیر وي چې د مځکې او خاوري د جنس څخه نه وي نو بیا پر هغه شی باندې تیمم روا نه دي. علم الفقه 115 پاڼه لومړی ټوک، هدایه 26 پاڼه لومړی ټوک، شرح نقایا 26 پاڼه لومړی ټوک، کبیری 26 پاڼه. که یو دیوال د ډبرو یا د پخو خښتو وي یا هم د خامو خښتو وي په دې شرط چې هغه پاک وي پر هغه باندې تیمم روا دي. نماز کې مسنون اعمال 129 پاڼه. احسن الفتاوا او پنځو سمه پانه دوهم ټوک، رد المحتار دو سو شلمه پانه لومړی ټوک. الله رب العزت په هغه څه باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي کوم چې مو وویل او وام اوریدل. د تعلیم القرآن راډیو د لمونځ زده کړه خپرونې ترنو او زړه ته راتیرو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه. تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضریږو، تاسې پر لوی بخښونکي او متعال رب سپارو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
احسان دے.